درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راز رول نه دی لرلی. مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی پر اساس ویلی په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي رادیو ته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري، خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو په کابل کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعیا کړې وه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالر آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت آزادي رادیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته څو میاشتې وي او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 10 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4-10 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغلی احدی تیرونه له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په منندې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیايي کارکونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي. د سعودي ریاض ورځپاڼې پرون یک شنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا مرستې 3000 سیل زپلو ته ورکړل شوې دي. په راپور کې د مرستو د ویش د نیټې او ځای یادونه نه ده شوې. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوست پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو یو ور بیا مو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ سپورتي مسایل مو درته بیا هم راټول کړي دي. په خبرونه کې درته په خبرونو او رپورټونو سربیره ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو. زه بختیار ساحل. د خپل ورستیو خولو په تړاو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه
حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې اوټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي. بیا
د ښځو د شلوریز نړیوال جام وروستۍ مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاسته راوړلې. تر ملي لوبو وروسته د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو دوام. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام دا ځل د پاکستان په غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبیږي. وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړۍ بشپړه شوه، نو څو افغان لوبغاړي دې لیګ ته تللي او ځینې یې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی. له خاطر پردیس پوره تفصیل اورو.
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان ته تللي. دغه لوبغاړي د یاد هیواد په غوره لیګ یا پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبیږي. په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب رحمان او عظمت عمرزی د پېښور زلمو، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد یونایټډ، نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي. همدارنګه افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشتې په 28مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لیګونو کې نلو بيدونکو لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې رحمان الله ګربز ښه چلېدلی دی. هغه د روانې میاشتې په 28مه نیټه د پېښور زلمو په وړاندې په 22 توپونو 28 منډې وکړې. د هغه په پاڼۍ کې 4 شپږیزې او 4 شاملې وې. ګربز په دې لوبه کې د غوره توپ وهونکي جایزه هم وګټله. دغه راز راشد خان په خپل لومړۍ لوبه کې د کویټې په وړاندې په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې او یو مهمه وکټه یې واخیسته. قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره 3 سیالۍ کړې دي، 4 لوبغاړي یې سوځولي دي. فضل حق فاروقي چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډله کې اخیستل شوی و، په خپل لومړنۍ لوبه کې 3 مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په 3.1 اور کې 28 منډې ورکړې. پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ویلو د چا افغان ملي لوبډله د مارچ میاشتې تر وروستۍ اونۍ دمه لري او بیا به په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي.
اوس له کرکټ ورهاخوا د والیبال په تړاو،
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلوبې ته ورسید. افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبې وګټلې چې سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ هیوادونو ته یې ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماتې نه ده خوړلې. په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤول فهیم سمیم داسې وایي:
تیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن، یک سرمربی، دو کمک مربی، منیجر و یک نفر هیئت.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د 14 ملي لوبغاړو، یو مشر روزونکي او د دوه مرستیال روزونکو په ملتیا د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه په مالدیپ هیواد کې د والیبال د 4 ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالۍ به د همدې میاشتې تر 28مه نیټې دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر کوربا مالدیپ سربیره افغانستان، مالیزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. افغانستان له نیکمرغه خپل لومړنۍ درې واړه لوبې له سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ څخه ګټلې دي. د دې لوبو تر لومړي پړاو وروسته حذفي مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډېرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود، نو ځکه دې سیالیو ته اوس خوښ یو چې زموږ لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي، ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنګلادیش شویران هیوادونو کې دي او د ایران سیالۍ د لوبو له نظره لوړ کیفیت لري، نو باید ډیر امدګي ورته ونیسو. همدارنګه په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا هیوادونو سیالۍ هم په راتلونکي کال کې پیلېږي چې ډیری ارزښتمن دي او له اوسه ورته تیاری په کار دی.
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنن و این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
و هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللي دي او چا ښې لوبې کړي دي، پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر چتر لاندې د 10 ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي، د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې د توپوهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې وهلې وې. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچوونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي و. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و، نه کې چونه یې اخیستې و. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنۍ کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تېر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وې.
د هندوستان غوره لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوي لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړې ده او د کیپیټلز مخکینی لوبډل مشر په ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه، بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله، نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بېله کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیال لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شاید تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي، خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یوه اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
که څه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زر زر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خپروي، خو د دې لوبې مینهوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړ وي. بیا د شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې ګڼ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندي په دې لیست کې هسرنګا 1599 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1499 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپ چونکو په ډله کې افغان توپ چونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندی هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لاسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس اتلسم مقام لري. تغرز د ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لاسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ چونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ چونکی جیمز انډرسن په لومړي مقام کې دی. انډرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته ځان رسولی دی. انډرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1383 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیګه کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ښځو کرکټ د ښځو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پیل شوی سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتل استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبې څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په ریپورت کې به یې واورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په نوبړې نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندوستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار وموندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې نوبړې توپ وهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزی ووهلې. آسترالیایی ایشلی گارتنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربه سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا خزینه لوبډله په نمړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د رواني میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې 10 هیوادونو برخه درلوده او بنګلاديش او ایرلند هغه هیوادونه و چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نورې نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې و. په دویم ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسه ښکاری. دغه دویم سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپ وهنې سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپ وهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جو روټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپ وهونکي د انګلستان د توپ اچونکو پر وړاندې یو بار بیا ناتوان ول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړی پاړۍ کې ښه توپ وهنه ترسره کړي. تاسو آزادي رادیو اورئ. راځي چې په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګولونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنت په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دو اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي په لیگ سیستم کې په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ ډېرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینهوال هم سربلی مخ پډیری دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالۍ لاله د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګ د نویو ځوانانو په برخه کې مو د مرکزی اسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. دا سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقه د تیم ملي فوټسال افغانستان انتخاب وکړو.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلی وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډېری وخت د کرکټ مینهوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینهوال ډېر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلی دي چې په درېیمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپ وهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین دپاره چې هغه کریز ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دماغ تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې که ته بی پی ایل وګورې دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته هم داسې ډېر میچونه چې هم داسې فینشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اورنه و پاتې وي داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. ما هغه پریکټس آیډیا دما وه او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تا نیمه سلیزه ووهله او لوبه دې وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې که ته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري لوبو کې که ته وګورې دې کې فرق ډېر کم سي د ښه او د بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولی سي چې ښه کمبیک مطلب ښه اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګورې، دې 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګورې دلته دې خپل ټورنمنټ آی ایل ټی لیگ وسو به T10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډېر لکه مصروفه ده، نو د هغې لوبغاړي موږ په دې لیګو کې هم کتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم، نو موږ مطلب دومره اسانه نه واغېستي. موږ ورته خپل فوکس سره ولاړو، ځکه چې موږ ته معلوماتو چې دا چې که بالران دي که بیټسمینان دي، هغه چې کوم لیګونه دي T10 یا د IL T20 چې کوم اوس لیګ تیر شو، دې کې هم دې هلکانو ښه پرفارمنس کوو.
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو پهون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سی اوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش وو نو دا چې زبې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خپل د مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تا پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا کرکټ یو حصہ ده
ادارته وې فکر مکاوه چې امارات به مول دا سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب دې کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي اسان موږ نه سو غستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکړي دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلوب وکړي موږ سوچ نن هغه لوبې خلوب وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې خوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لږ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لږ څه دسه ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړی چې هغه باندې ما ډېر کار وکړه او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چا تا ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډېر مشکل سي ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډېر سخت سي دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډېر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سي نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چون کې په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته لامل په څه کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاصه توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ د هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به زه وخته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سیدا چې خیب دا خو خل غلط پویسوي ته خو ما اصل کې دا د سی ویلې دي چې روهیت شرما شو وختر دی ما خوخ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما سي خوخه دو جاغر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سی روهیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
ورستۍ پوښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي ووهل شوې چې فکر یې نه کېده تب د افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرېدلی وو چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټول لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوې خود دسه او دا هم دا خلق قوم تا تا وای کنه چې دا ولی د سیوسو ولی د سیوسو خو ټول کې ضروری او مهم شی دغه دا چې دینه به سړی زده کړو کی او دا یو د دا نه دا چې کرکټ دا د سې ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سې ډیر میچونه منګ به ګټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تزاد تلاړ چی کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړی زکا کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپګیز اس ماو لګې دې کدا شر نه وی لګې دلې ما ات لس رنز وې دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سټ بیټسمنانو دو بین بیټسمنانو ور کې دې په اخیره ور کې پر سوي یعنی دو ور سړي لس رنز پاتې یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته بهتره پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي ز بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دادا چې دو شیونه ډیر مهم دي یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس دا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اگنور کې او ځان کې کانفیډنس واچې ته څنګه خصې نور کنه نو دا مهمه ده
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانې کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغه زیکي څلورم او پنځم مشبغم صنف ویلې په سرخود کې بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمنګا دی پوانتونه ما اول کالو چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملالې کې ما په اول منزل د درې ملالې کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو. نو
پوانتونه د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړي
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کډا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېشه مکوټه کې وم په درې منزل کې او دا د درې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې و.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تاسو ویره تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده ورته به هیڅ پک بچي یاخد مې دغه د باندې شپه نه به مخکې خو بیا ورس چې خلک راپاتې ده او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی الله ورس تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان لوستی مینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک چې هغه نوم مې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویل چې ولیل د چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دغه ثابته شو هغه بیا ورته ویلې وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کړ وس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال نسوه دوه اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرې د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خوا لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې هم په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شومه جلبات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې یو مادني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ور بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوی دی برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړ بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وی ژړل. ما دې واده کولې ژاړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلې چې وتښتېده. خو وای ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدې. نیمه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، زموږ امتحان نه و. لیکوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما دې تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچېر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی او هغه ورک شوی نو زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږمه چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو. رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې. بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه. په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه حضر رحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته. بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کړی ګچو په تیګه باندې. هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو. بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني کېږي کلتي چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته. بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و نه سوه و، داسې فکر وکړه چې نه سوه و اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده، وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته کرا شو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم، د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو، دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړې یو سرمقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار هم وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و. په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړولو، او بل دفتر مې همدې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې، یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و، لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه، د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې هم نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداران، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړو چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمائندگی نشي کولای. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خونه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیب شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک را پسې را نغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شم، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې، بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی او خبرې یې وکړې. د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې یې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کوم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چه ویب سایت مراجعو که داسی دیر رو خلقو لاسته نورسی؟
نه ویب سایت نپلای لاسته نوردی من دیر خلقو گوخته خوزو په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې چېرته به چاپ کړم به بل یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکو څو کاله پرې تېر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې به البته هغه کېږي
په امازون کې به خپریږي. یعنی کومې چاپونکي موسسه نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ یې کړي؟
نه نو که دا چاپ شي په امازون ته جیږ شي او دا خلک یې ولل دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چې جیږ شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې یو خپله به پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هره ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هره ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان لاجودي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي زه د هغوی سره کومک نه شم کولی هغوی ما سره اوس کومک کوي ما لیکلګورو.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
What? لاندی مکبوا یا پلاس کی دسرو گول بونچے